ماشام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په ماشامنی خبري مجلې کې مو زحمت چې بر هر کله کوم السلام علیکم په روان نیم سات خبرونه کې بروکسل ته ورځو او له هغه ځای مو د ناتو د دفاع وزیرانو له غونډې خبرو چې د اجنډا یو اصلي موضوع یې افغانستان ده. د افغانستان په اړه نور ګڼ مطالب لرو خو مخکې تر دې چې دا مطالب تاسو ته درو پیژنو خبرونه به د فرشته جلال زی څخه واورو.
مکرید د سات د مهمو خبرونو سرچکوته د ناتو د بهرنیو د دفاع وزیران نن په بروکسل کې د افغانستان پر حالاتو خبرې کوي. په پکتیکا کې چارواکي وایي چې د انتخاباتي شکایتونو د څړلو د ځانګړي محکمې لخوا د ولسی جرګې د تیرو انتخاباتو د رایو د بیا شمیرلو پروسه په دغه ولایت کې پیل شوه. د سره صلیب نړیوالې کمیټې نن وویل چې دغه هیواد چې لیبیا د کورنۍ جګړې سره مخامخ ده. په داسې حال کې چې په لیبیا کې د معمر القذافي د پلویانو او حکومتي ضد ځواکونو ترمنځ شخړې لا هم ادامه لري، د اروپایي اتحادیې او ناټو استازي نن په بروکسل کې د دغه هیواد پر حالاتو بحث کوي. او د روسیې صدر اعظم ولادیمیر پوتین نن د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن ته د یو تاریخي اقدام په ډول په خپلو کې د ویزې د بندیز د لغوه کولو وړاندیز کړی. پوره خبرونه د ناتو د دفاع وزیران نن د بلجیم په مرکز بروکسل کې راغونډ شوی دي او د افغانستان پر حالاتو خبرې کوي. د ازادي رادیو خبريال وایي چې د ناتو د دفاع وزیران به په خپل نننۍ غونډه کې د افغانستان پر امنیتی حالاتو باندې بحث وکړي. وروسته به له بروکسل په دغه ارتباط په تفصیل معلومات درته وړاندې شي. په کندهار کې چارواکي وایي چې بهرنیو ځواکونو تیر شپه دغه ولایت په کرز سیمه کې په عملیاتو کې د جمهور رئیس حمید کرزي د کورنۍ یو غړی وژلی. د ډنډ ولسوال احمد الله نازک ازادي راډیو ته وویل چې بهرنیو ځواکونو دغه عملیات په خپل سر کړی دي. د کندهار د ولایتي شورا غړي احمد ولی کرزي وویل چې حاجی یار محمد خان په خپل کور کې وژل شوی دی. بهرنیو ځواکونو تر اوسه په دې ارتباط څه نه دی ویلي. د پکتیکا چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې هم د تیری ولسی جرګې د تیری انتخاباتو د رایو د بیا شمیرلو پروسه پیل شوه. د پکتیکا ولایت د رسنیو دفتر په اعلامیه کې ویلي چې د ځانګړي محکمې له حکم سره نن په دغه ولایت کې د رایو بیا شمیرل په رسمي ډول پیل شو. په دغه اعلامیه کې راغلی چې د پکتیکا والی محب الله سمیم د رایو شمیرنې له کمیسون سره د همکارۍ ژمنه کړې او په کار کې ورڅخه د ایمانداری غوښتنه کړې ده. د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو په دې وروستیو کې د رایو د بیا شمیرلو د پروسې د پیل رپورټونه خپرېږي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې نن وویل چې دا هیواد چې لیبیا په کورنۍ جګړه کې شکیل ده. د دې سازمان مشر یعقوب کلنبرګر د معمر القذافي د پلویانو او مخالفو جنګیالو ترمنځ د جګړې د شدیدېدو خبرداری ورکړی دی.
We have always to prepare for the worst, and in this specific
دا وایي موږ باید تل بدترین حالت ته تیاری ولرو او په ځانګړي ډول په دغه ځای کې دا معنی لري چې موږ باید د جګړې لا شدت ته پته مو اوسو. د فرانسې حکومت نن په لیبیا کې د مخالفینو ملي شورا په رسمیت وپیژندله. فرانسا د نړۍ اول هیواد دی چې په لیبیا کې د مخالفینو ملي شورا د لیبیا د خلکو د استازي په توګه په رسمیت پیژني. د رپورټونو په حواله ټاکل شوی د چین د اروپایي اتحادیې او ناتو استازي په بروکسل کې د لیبیا پر حالاتو بحث وکړي. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران او د ناتو د اتمو شتو غړو هیوادونو د دفاع وزیران په بلجیم کې پر دغه مسله ځان ته ژغیږي او ویل کیږي چې سبا به د اروپایي اتحادیې د غړو سرمشریزه هم په همدې مسله بحثونه وکړي. روسیه نن اعلان وکړ چې لدی ورسته پر لیبیا وسلې نه پلوري او په دې ډول د معمر القذافي له حکومت سره د وسلو د خرڅلاو خپل ټول تړونونه ځنډوي. د کرملین په حواله د روسیې ولسمشر لیبیا ته د وسلو مهماتو او پوځي وسایلو د صادراتو د بندولو سند لاسلیک کړی دی. په لیبیا کې د حکومتي ضد اعتراضونو له پراختیا وروسته د ملګرو ملتو امنیت شورا پر دغه هیواد د وسلو د بندیز پر نفسولو رایګیری وکړه او بیا دغه بندیز اعلان شو. یو لوړ رتبه روسي پوځي مقام وایي چې په لیبیا کې روسي ناکراریو او د ملګرو ملتونو لخوا د وسلو بندیز لږ تر لږه 4 میلیارد ډالر د روسي له لاسه وایستل. د یمن ولسمشر علي عبد الله صالح چې له لسیزو راهیسې په دغه هیواد کې حکومت کوي، نن د حکومت د اپوزیسیون د غوښتنو د ترسره کولو لپاره د نوي اساسي قانون د جوړولو وړاندیز وکړ. په داسې حال کې چې په یمن کې د حکومت په وړاندې اعتراضونه د پراختیا په حال کې دي، جمهور رئیس علي صالح وویل چې نوی اساسي قانون به د دولت مقننه او اجرایه قوې سره جلا کړي او عمومي انتخاباتو ته به زمینه برابره کړي او په دې ډول به په یمن کې یو مؤثر پارلماني سیستم رامنځته شي. جمهور رئیس علي صالح د یمن په مرکز سنا کې زرهاو تنو پلویانو ته چې د فوټبال په لوی سټډیوم کې راغونډ شوي وو وینا وکړه. دغه وینا د یمن د ټلویزیون خبره سوه. د مخالفینو یو ویاند ویلي چې دغه وړاندیزونه ډیر ناوخته دي او د دوی د غوښتنو ځواب نه وایي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په یو ځانګړي غونډه کې د سومالیا وضعیت څېړي. د ملګرو ملتونو په ملاتړ په سومالیا کې موجود ضعیف حکومت له هغو اسلام پالو وسلوالو ډلو سره په جګړه کې شکل دی چې له القاعده څخه الهام اخلي. چین چې په رواني میاشت کې د امنیت شورا ریاست کوي، په سومالیا کې له روان وضعیت سره د مبارزې لپاره د یوې هر اړخیزې او منطقي ستراتیژۍ د جوړولو وړاندیز کړی دی. په عین حال کې روسیه په سومالیا کې د سمندري غلو د محاکمې لپاره د دریو خاصو محکمو او د هغوی د ساتلو لپاره د یو زندان د رامنځته کېدو پریکړلیک طرحه وړاندې کړې ده. ملګري ملتونه اټکل کوي چې هر کال په سومالیا کې د سمندري غلاو له وجې نړۍ ته بلیونونه ډالره زیان اوړي. د روسیې صدر اعظم ولادیمیر پوتین د امریکا د ولسمشر مستیال جو بایدن ته د یو تاریخي اقدام په ډول د دواړو هیوادونو ترمنځ د ویزې د بندیز د لغوه کولو وړاندیز وکړ. د وای د اروپایي اتحادیې او روسیې ترمنځ تر دې ډول اقدام مخکې د متحدو ایالاتو او روسیې ترمنځ د ویزې د لغوه کولو دغه موافقه به یو تاریخي ګام وي. دا به هغه ټولې انګیرنې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ موجودې دي له منځه یوسي او په دې ډول به هر څه له نوي سره پیل کړو. جو بایدن د امریکا او روسیې د روابطو د شوالي لپاره د هڅو په لړ کې د دریو ورځو لپاره روسیه کې دی. او د امریکا د استازو مجلس د کورنۍ امنیت کمیټه به نن د هیواد د مسلمانانو په ځینې غړو کې د افراطیت د خپرېدو پر عواملو غور وکړي. د دې کمیټې رئیس پیټر کینګ وایي دوی اندېښنه لري چې القاعده او ورسره تړلې ډلې به په امریکا کې د تروریستي حملو لپاره د میشتو مسلمانانو د استخدام هڅه کوي. پیټر کینګ همداراز ادعا کوي چې په امریکا کې د افراطیت په لور د ځوانو مسلمانانو د اوښتو د مخنیوي لپاره په دې هیواد کې د مسلمانانو یو شمېر مشران او د جماعتونو امامان له قانوني ادارو سره کافي همکاري نه کوي. خو د امریکا د اسلامي اړیکو د کمیټې رئیس نهاد اواد پرونویل چې پیټر کینګ د افراطیت او اسلام ترمنځ د موجود مشکل په اړه مبالغه کړې ده.
That number is tiny.
دا وای موږ دا منو چې ستونزه ستا، خو په دې کې باید مبالغه ونه سي ځکه چې دا اندازه ډیره محدود ده. د امریکا د کانګرس دا غړي باید عمومي حکم ونه کړي. یو شمېر مسلمانانو او د مدني حقوقو مدافعینو د امریکا د کانګرس د دې غړي څرګندونی غندلې دي او وای چې په امریکا کې لمیشتو مسلمانانو سره غیر منصفانه برخورد دی. خبرونه ختم شول.
دا ساتي رادیو ماشمنې خبری مجله اوري. په بروکسل کې د ناتو دفاع وزیرانو غونډه پیل کړې او د اجنډا یو اصلي موضوع یې افغانستان ده. ایران ژمنه کړې چې افغان بندیان به افغانستان ته وسپاري.
په حدود د 5000 شپږ سوه افغاني بندیان هم د اوس په ایران کې بندیان دي په مختلفو جرمونو باندې.
په روان خبرونه کې به مولدی هم خبر کړو چې د ایران په ګډون د نشې موادو پر ضد د سیمې په کچه هڅې پیل شوې دي. په کندهار کې د ولسمشر کرزی توربور وشل شوی احمد ولی کرزی وایي تر شپږ نیمې بجو یو شمېر نور مطالب هم د ازادي راډیو له روانې خبرونې اورېدلی شئ. په بروکسل کې د ناتو د 23 غړو هیوادو دفاع وزیرانو تقریبا یو نیم ساعت مخکې په غونډه پیل کړې ده. د ناتو د دفاع وزیرانو په دغه دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان دفاع وزیر ستر جنرال عبدالرحیم وردک هم برخه اخیستې ده او د دې غونډې د اجنډا یو اصلي مسله افغانستان ده. له بروکسل رضوان مراد په ټلیفون را سره دی. مراد صاحب، تر اوسه د افغانستان په اړه خبرې پیل شوې که د غونډې برخوال مقدماتي ویناوي کوي؟
شیبر صاحب، یوازې د غونډې په پیل کې لکه څرنګه چې تاسو ویلې، ناتو تړون سرمنشي اندرس فوک راسموسن وینا وکړه او د هغه هم د وینا ډېر زیات تمرکز په لیبیا او په منځني ختیځ کې د روانو حالاتو پړه و. خو دغه راز نوموړي نسون کې وینا چې څو دقیقې دوام وکړه وروسته هغه د خبریالانو او د رسنیو له استازو وغوښتل چې د غونډو د تالار وځي او د دوی د تړلو دروازو تر شا غونډه اوس هم دوام لري. اما په عین حال کې د دوی مطبوعاتي مسؤلانو ویلي چې په غونډه کې لکه څرنګه چې په تېرو خپرونو کې هم موږ ویلي د افغانستان د امنیتي حالاتو افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو د سپارلو پر موضوع باندې او د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې په مسأله باندې چې په هغې کې ناټو تړون ډېر لوی رول لري دې خبرې کېږي په دې به بحثونه کېږي او ټاکل شوی چې سبا د دې غونډې په پیل کې او دغه راس نن د بروکسل په مازیګر د ناټو سرمنشي معلومات ورکړي چې دوی په دغه تړل دروازو تر شا غونډه کې څه فیصله کړې دي او څه پریکړې وکړې.
له اجنډا سره سم آیا نن د افغانستان مسله مفصله چرل کېږي او که په سبانې غونډه کې
د راس موسم د څرګندونو نه داسې ښکاري شي برسېب چې نن شاید د دفاع وزیران د ناټو تړون زیات خبرې اترې د لیبیا په منځني ختیځ کې د روان حالت په اړه وي ځکه چې د هم په خپل څرګندونو کې ویل چې ناتو تړون خپل هغه ستراتیژیک الوتکه چې اواکس الوتکه دي او د رادار او د کشف لپاره دي دغه الوتکه مونږه فیصله کړې چې دا په ټوله سیمه پروازونه وکړي. مونږ په لیبیا کې مثلا د پوځي اقدام پر سر غور کوو. د دې څرګندونو داسې معلومه ده چې دوی زیات تمرکز په نن ورځ په خبرو کې په لیبیا منځني ختیځ کې او افغانستان هم سره کېږي خو د افغانستان په اړه شاید مکمل او مفصلې خبرې سبا وشي.
رضوان مراد له بروکسل وو د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې په اړه معلومات ورکول. د ناټو د دفاع وزیرانو غونډه په بروکسل کې نن او سبا دوام کوي. د ناروې د دفاع وزیر ګریټه فریمو چې په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې ګډون کړی په افغانستان کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزلو د بهیر په چټکتیا او د حکومتي او ملکي ادارو په پیاوړي کېدو ټینګار وکړ. میرمن فریمو نن د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې تر پیلېدو مخکې له ازادي راډیو سره د مرکې په ترڅ کې په افغانستان کې د خپل هیواد د پوځي رول په اړه یو لړ څرګندونې کړي چې تفصیل نوریاس نوري په خپل رپورت کې راخیستي.
د نوروې د دفاع وزیر ګریټ فریمو وایي د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې چارې ښې پرمخ ځي او دا هیله منه ده چې تر 2014 میلادي کال پورې به بهرني ځواکونه وکولی شي چې د امنیتي چارو بشپړ مسؤلیت افغان امنیتي ځواکونو ته وسپاري. میرمن فریمو د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې ناروې د ناتو د غړي په توګه د افغانستان د امنیتي ځواکونو په روزلو کې څه رول لوبولی وویل
دا
له یوې مودې راهیسې زموږ اساسي موضوع ده. موږ ویلي چې د دې لپاره چې افغانستان وکولی شي چارې په تېره بیا امنیتي مسؤلیتونه په بشپړه توګه په غاړه واخلي د افغان امنیتي ځواکونو روزنه کلیدي مسله ده. په فاریاب کې زموږ ځواکونو له افغان ځواکونو سره د کنډک او په وروستیو کې د لوا په سطح ګډ کار پیل کړی او غواړو چې دغه کار ته دوام ورکړو. د ناروې د دفاع وزیر د دې پوښتنې په ځواب کې چې د دې په نظر افغان امنیتي ځواکونه به تر 2014 میلادي کال پورې د دې وړتیا پیدا کړي چې د خپل هیواد د امنیتي چارو مسؤلیت په بشپړه توګه په غاړه واخلي وویل موږ د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو د پلان ملاتړ کوو. په دې برخه کې زموږ لخوا شوې هڅې ښیي چې افغان سرتېرو ښه پرمختګ کړی. البته دې مسلې ته باید په یوه پراخ چوکاټ کار کې کتنه وشي چې په هغه کې د افغان پولیسو د روزنې مسله او د غراز د ملکی ادارو د پیاوړي کېدو هڅې هم شامل وي چې په دې برخه کې تر لاسه شوي پرمختګونه زموږ لپاره تشویقونکي دي. ناروې په افغانستان کې څه باندې 1500 پوځیان لري چې په فاریاب ولایت کې د امنیت تر څنګ د بیا رغونې په کارونو بوختي. تر اوسه د ناروې 9 سرتېري په دې هیواد کې وژل شوي دي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
د افغانستان د ستري محکمې چارواکي وایي چې د ایران د کورنیو چارو وزیر موافقه کړې په زرګونو افغان بندیان افغان حکومت ته وسپاري. د ستري محکمې د قضایي قوې مشر عبدالمالک کاموي له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه معلومات ورکړي. په کابل کې د ازادي راډیو خبريال حمید محمد له شغلي کاموي څخه د مرکې په سر کې پوښتنه کړې چې دا موافقه په څه ډول ده.
کوم ملاقات کې جنرال قزل قصر د ایران داخله وزیر سره درلوده په هغه کې هغه په دوه موضوع باندې تماس نیول. اول دا چې هغه وسو 50 کس باندې چې ایران په اخر کې د افغانستان دولت د حل زول په نتیجه کې تصمیم چې د افغانستان دولت توس پري د هغه لپاره هم د ویل چې مونږه ماده و هغه میکانیزم یا اداري کوم اجرا چې هغه ته سره شوی دی په نيز ورځ کې د افغانستان ارشد تقسیم شي. همدارنګه د تسن 1500 نور افغاني بندان چې په مختلفو جرمونو باندې د ایران په باندې خنو کې زندانیان دي. ایرانی ارش دا هم لري چې د افغانستان دولت سره خصوصا د عدلي وزارت سره په دې ارتباط باندې خبرې وکړي تر څو د دوی د انتقال لپاره دوی میکانیزم طرحه کړي
کموي سب البته افغان چارواک بتل دا شکایت کول چې ایرانی لورې د سره همکاري نه کوي سو د افغان بندیانو په اړه باندې معلومات ورکړي دي تاسو معلومات څه په دې خبرو کې آی په دې ارتباط باندې هم څه تماس نیول شوی دی چې په ایران کې اوس مهال په څومره شمیر کې افغان بندیان موجود دي
د اخیری خبر څه چې دوی پرنیا ده کښې ما عرض وکړ په حدود د 15 افغاني بندیان هم د اوس په ایران کې بندیان دي په مختلفو جرمونو باندې او د ایران د کورنیو چارو وزیر دا هم ویلي چې د ایران دولت آماده ده چې دغه 15 بندیان د افغانستان دولت ته انتقال کړي تر څو دوی خپل هغه پاتې برخه په افغانستان په بندیخانو کې محادثو کې سرته ورسوي. نو د دې لپاره څو مسایل چې باید افغانستان دولت ورسره وکړي، اول دوی ویلي چې وزارت عدلیه سره باید په دې ارتباط تماس ونیسي چې دا پروسه په کوم شکل باندې میکانیزم یې څنګه اوسي چې دا انتقال کړی شي، او دوهم د افغانستان بند دولت یا عدلیه وزارت دوی لپاره د مناسب ځای چې دې لپاره د ګنجایش لري چې دا ټول 15 بندیان په چرخي په نورو ولایتونو کې اوسه دي. دغه مسایل دي چې به د افغانستان عدلیه وزارت په ایراني مقامات سره په دې کې تماس ونیسي او په دې اړخ میکانیزم تر هغه څو دغه 15 کسان چې په ایران کې بندیان دي افغانستان دولت ته انتقال کړی شي.
کومي سب البته یو بل مسله چې دلته موجوده ده په افغانستان کې ځینې حساسیتونه هم راو پارول، هغه په ایران کې د افغان بندیانو د اعدام مسله وه. آیا په دې ارتباط هم خبرې شوې؟ آیا داسې شواهد ترلاسه شوي یا اسناد یا ایرانیانو دا تایید کړی ده چې ځینې افغانان دي اعدام کړي دي یا په اعدام محکوم افغانان هم په دریو په زندانونو کې موجود دي؟
نو په دې ارتباط باندې خو پرون مجلس کې چې دوی درلودل په دغه ایرانیان په ارتباط باندې څه خاص موارد بحثونه شروع.
د افغانستان د ستر محکمې د قضایي قوې مشر عبدالمالک کاموي وایي ایران به افغان بندیان افغانستان ته وسپاري. بل لور ته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت څرګندوي چې ایران موافقه کړې چې د مخدر موادو د قاچاق په مخنیوي کې له افغانستان سره په د سیمې په کچه مرسته وکړي. له کابل راپورټ لرو.
د کورنیو چارو وزارت وایي په پام کې ده چې د یوې نوې ستراتیژۍ له مخې له دې وروسته د سیمې په سطحه د مخدره موادو د ترافیک او قاچاق پر وړاندې ګډه مبارزه وشي. د دې وزارت مرستیال جنرال باز محمد احمدی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې د پاکستان، ایران او تاجکستان په ګډون د سیمې ځینو نورو هیوادونو هم ژمنه کړې چې په دې برخه کې به لازمه همکاري وکړي. د جنرال احمدی په خبره د سیمې په سطحه د مخدره موادو د قاچاق کوونکو پر وړاندې له مبارزې سره به تر ډیره قاچاق کوونکي وځپل شي او بیلابیلو هیوادونو ته به د نشه یي توکو د قاچاق مخه هم ونیول شي.
ما یک استراتژی جدیدی را به خاطر همکاری‌های منطقوی و عملیات
موږ غواړو چې د مخدره موادو د قاچاق په برخه کې د سیمې له هیوادونو سره د یوې نوې استراتژی پر اساس هماهنګي رامنځته او له یو بل سره معلومات شریک کړو. د دې استراتژی لمخې به موږ په بیلابیلو هیوادونو کې ګډ عملیات ترسره کړو تر څو د نشه یي توکو قاچاق کوونکي په هیڅ یو هیواد کې هم پټنځایونه ونه لري. یو غټ ستونزه هم همدا ده کله چې په افغانستان کې په قاچاق کوونکو فشار زیات شي ګاونډیو هیوادونو ته ځي، خو له نیکه مرغه اوس د سیمې په سطحه د هماهنګۍ زیاتې شوې دي.
ښاغلي احمدی وویل چې په نږدې راتلونکي کې به د پاکستان، ایران او تاجکستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د ادارو یو شمېر مسؤلین کابل ته راوبلل شي تر څو د دې نوې ستراتیژۍ د بشپړې عملي کولو په اړه ورسره پراخې خبرې وشي. د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې مرستیال څرګنده کړه چې په پولو کې به د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره د افغان ځواکونو او ګاونډیو هیوادونو هلې ځلې لا چټکې او هڅه کیږي چې د افغانستان په دننه کې هم د نشه یي توکو د تولید کارخانې له منځوي وړل شي. جنرال باز محمد احمدی وویل چې د افغانستان په بیلابیلو زونونو کې عملیاتي مرکزونه جوړیږي تر څو د نشه یي توکو د قاچاق کوونکو فعالیتونه شند کړي.
قبلا قطعات خاص کماندوی و مراکز تحقیقات اساس
لدی مخکیز مونږه زنګلی کماندوز واکونه او د سرنې او استخبارات مرکزونه په مرکز کې وو چې په لرو پرتو سیمو کې به د مخدره موادو د قاچاق کوونکو پر ضد عملیات خو نه تر سره کیدل، خو اوس پریکړه شوې چې په زونونو کې د زنګلی زواکونه لپاره مرکزونه جوړ او هغوی په هلیکاپټر او خو امکاناتو سمبال شي تر څو مونږ د قاچاق کوونکو او مافیا پر ضد ښه او ګټوره مبارزه وکړو.
قاچاق برا مافیا مبارزه وکړیم.
د دې په خبره کوښښ کیږي چې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د پولیسو شمیر له 3000 څخه زیات او په خو او پرمختللو وسایلو هم سمبال شي. د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې مرستیال وویل چې د ایران د کورنیو چارو وزیر مصطفی محمد نجار د هیواد ته په خپل وروستي سفر کې ژمنه کړې چې هیواد به د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې د پولیسو د روزنې او تجهیز په برخه کې هر راز همکاري وکړي.
د ایران په ګډون په سیمه ایزه کچه د نشه یي موادو پر ضد افغان حکومت مبارزه پیلوي. تر دې پریکړې مخکې ایرانی ځواکونو له افغان ځواکونو سره په فراه کې پرون او وړ مورس عملیات کړي. د دې عملیاتو رپورټ له احمد شاه فطرت څخور
د فراه ولایت د امنیت قمندانۍ د مخدره توکو سره د مبارزې پولیسو په دوو جلا کشفي عملیاتو کې چې یوه برخه یې د ایراني ځواکونو سره په همغږۍ کې ترسره شوې د کابو 1535 کیلوګرامه مخدره توکي لاسته راوړي دي. د فراه ولایت امنیت قمندان مل پاسوال سید محمد د چهارشنبې په ورځ ناوخته وي خبري ناسته وویل چې دغه توکي ټول تریاک دي چې کابو 1530 کیلو یې د فراه په بلبلوک ولسوالۍ کې لاسته راغلي دي. د امنیت قمندان په وینا پولیسو د فراه ولایت په بلبلوک ولسوالۍ کې هغه تراکتور ونیوی چې دغه مواد هرات ولایت ته لیږدول. د فراه ولایت امنیت قمندان همداشان زیاته کړه چې په یو بل جلا کشفي عملیات کې چې د ایران او افغانستان پر پولو د ایراني ځواکونو سره په هماهنګۍ کې ترسره شو کابو 40 کیلوګرامه مخدره توکي ونیول شول. امنیت قمندان وویل چې دغه عملیاتو هم دوی ورځې وخت ونیوی او د فراه ولایت د لشتوین ولسوالۍ په سرحدي سیمه کې ترسره شوې دي.
سر فعالیت پولیس مبارزه با مواد مخدره
د فراه ولایت د امنیت قمندان د مخدره توکو سره د مبارزې پولیس په یو در عملیاتو کې کابو 1535 کیلوګرام مخدره توکي چې ډول یې تریاک دي نیولې دي. دغه مخدره توکي د فراه ولایت په بلابلوک ولسوالۍ او د ایران په مرز د ایراني ځواکونو سره په ګډو عملیاتو کې نیول شوي چې یو تن مشکوک کسان ورسره نیول شوی دی. د فراه ولایت امنیتي چارواکي همداشان وایي چې په دغه قضیه کې د نورو کسانو د نیولو هڅې هم دوی پیل کړې دي. فراه ولایت د ایران هیواد سره اوږده پوله لري او دا لومړی ځل دی چې په دغه سرحدي سیمه کې ایراني او افغاني ځواکونه په همغږۍ کې پوځي عملیات ترسره کوي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د نیمروز په ولایت کې نړیوالو ځواکونو پر دریو موټرو عملیات کړي چې له دوو څخه د نسبتا اوږده واټن نږدې 50 ایراني توغندي نیول شوي دي. د فبروري د 15 نیټې په عملیاتو کې په نیمروز کې د ناټو ځواکونو ټول 48 سرګلولې 49 فیزونه او 49 توغندي ونیول. د عملیاتو پر مهال درې موټر چلوونکي چې ځانونه یې نه تسلیمول ووژل شول. پر یو موټر اور بل شو او معلومه نه شوه چې په دې موټر کې څه بارو. د دغو توغندیو په اړه چې شاوخوا 40 کیلومتره واټن ولي عصمت ساروان د پوځي چارو له کارپو امرالله امان څخه پوښتنه کړې.
دغه اوګي دي سره کتونه په شکل باندې د لکټو د پاتلګات باندې دا انتقالیږي مېل ځای نه بوځي ته چریکي شکل باندې د لای جنگو کې دا هغه راکټونه دي چې مخصوص سرګلولې لري چې بعضي مستحکم موضوع یا مرچلونه د تخریبي په خاطر باندې هم استعمالیږي.
دا وسله تر څه حد پورې هدف دقیق وشتلی شي او ورڅخه استفاده څنګه ده؟ آیا په اسانه یو څوک کولی شي هغه استعمال کړي؟
دا چریکي راکټونه دي چې انتقال یې ډېر اسانه ده او اهداف یې هم اهداف سیوري تر 40 کیلومتره پورې دا اهداف وشتلی شي او دوی مخصوص پرمنسیبی کسانو ته البته تربیه کړي دي او سره لیکلي دي. دغه د سخت مرچلو په خاطر باندې او د نیمه سختي مرچلو د موازی په پیاده موازی ګانې د لنډولو او د ژوندي د انسانانو د لنډولو باندې ډېر منفي اغېز لري او تاثیر هم کوي.
ناټو مقاماتو دا مسله افشا کړه او اعلان یې وکړو. مخکې هم د ناټو قومندانانو د تورت سرګندونې کړې وي او ویلي وو چې ایران د افغانستان د دولت وسلوالو مخالفینو ته په محدوده پیمانه وسلې ورکوي، لیکن د افغانستان حکومت په دې برخه کې غلی دی، هیڅ هم نه وایي. ستاسو په نظر د دې علت څه دی؟
ویل سرون صاحب موږ همیشه د انتخاب دوته د افغانستان په اداره باندې د همیشه لپاره همدا نیولې ده چې دوی ملي منافع ته نظر کې نه نیسي. دوی هغه شخصي روابط په خاطر باندې ملي منافع سختې سر کوي. تاسو وګورئ چې هغه نظري د وزیر د محمدي وزیر داخلي د افغانستان په څنګ کې ناست ده. وزیر داخلي د افغانستان وایي چې موږ هیڅ نه ثبوت نه لرو چې دلته دا شی سوي دي. راکټونه ورکړي، اسلحه ورکړي دي. په تعصب سره چې د افغانستان ثبات ادارې ونسو کولای چې اول په دې باندې دغه تاسنات ورکړي دي. د نړیوالې ټولنې نظر یو ته راجل کړو.
فکر نه کوي چې د افغانستان حکومت د ایران په مداخله د دې لپاره خوله پټه نیسي چې افغانستان نه غواړي چې په یو وخت هم له پاکستان سره جنجال ولري او هم له ایران سره؟
او د سده سکیده سروان زرم سروان سر کنونگا یا اولاس زمینده ایوان و ساتو چه ده و نخوری او دابل لازم که دیو خامار که خلی که همی اغا به اوتا پریدیس اغا دیو خوری دغه خونی چې کېده موږ له هر خوا ته ضرر وینو او خطر وینو دا حیاتی مسله ده دلته ملي منافع د وطن په نظر کې باید ونیول شي خپل تاریخي مسؤلیتونه په نظر کې ونیول شي دغه د تفاوته موږ خو عملاً جنګ توان نه لرو او مقابل لوری هم جبهوي جنګ نه لري موږ سره دلته خپل افراد د موږ مسله کوي د دې ساکې تعودونو ته نه اخیستل کېږي دلته سفارت کړو ده دلته سیاسي روابطو سره یو ځای دي دلته موږ د یوه جنه تقریبا حکومت د افغانستان ریاست جمهوریت ته د چایو د مصارفاتو پیسې دي ورکی هغه شی که سترګې ونه نیسي او دغه خپل وجداني مسؤلیتونه او تاریخي مسؤلیتونه خپل مخې کې کړي زه ګومان کوم چې د ملل متحد په فشار وړاندې او عملاً دغه څه د مداخلو مخې نیولو نه زه ګومان کوم چې اقدام ورته وشي ډېره ساده خبر ده.
د پوځي چارو کارپوه امر الله امان په امنیتي برخه کې په کندهار کې د ولسمشر کرزي تربور وشل شوی. صادق رښتینی له کندهار راپورټ لري.
وروسته له هغه چې چارواکو د کندهار په ډن ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې د یو قومي مشر د وژل کېدو پخلی وکړ، د کندهار د ولایتي شورا رئیس احمد ولی کرزی وایي چې وژل سوی شپېته کلن اجی یار محمد خان میږي او د دوی د کورنۍ څخه دی. احمد ولی کرزی وویل پیښه تېره شپه هغه مهال وسوه کله چې بهرني ځواکونه په تیروتنه د یار محمد خان کور ته ورغلل، پر دې ډزې وکړې او د هغه د زوی لاسونه او سترګې ور وتړلې. احمد ولی کرزی وایي دی نه بلکې بهرني ځواکونه په دې ښه پوهیږي چې ولې یې د اکا وژلی، خو د ده په خبره بهرنیو ځواکونو په یوه داسې سیمه کې عملیات کړي چې هلته وسلوال طالبان حضور نه لري.
و دا متاسفانه چې دلته عملیات و په دغه کلي کې د ده د کور وطن ته، نو هغه خلک د امریکایان هغه کور ته ورغلي و دی په دغه متاسفانه په دغه کې شهید شوی دی. و په دغه داسې دستوري قصه نه وه، خو دی متاسفانه وقدرت موضوع ده یعنی دته نه وره کلی شوس بده بصوره کلی و اما ده هدف و ده کور وطن جا یو بل خړی دی دغه زمن تاغو کم شروع کوی دا موضوع و انو ده بیچاره دغه سوی دی پدا کراس فایر سی پدا څه کی سره لکسر را وتل دی هغه نه پیژنې تاک سوی دی شل سوی دی و و دا کا زین دی.
په ورته وخت کې د کندهار ولایت د جړی ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې بهرنیو ځواکونو درې تنه ولسی خلک په دغه ولسوالۍ کې وژلې دي. لسګونو کسانو چې د وژل سوو کسانو مړی د کندهار ولایت مخې ته خبریالانو ته شوول وویل، دا کسان تېر شپه د جړی ولسوالۍ د پاشمول په کلي کې بهرنیو ځواکونو له خپلو کورونو راایستلي او وژلې دي. د دوی په خبره دغه کسان وسلوال طالبان نه بلکې ولسی خلک وه.
پر دنیا یې سبوز نه سمواره په جیب کې تکبیری یاري دي ورته شهیدان پراته دي لاسونه د تکبیری د ارو د بیلچون معلوم دي داسې تناکي داسونه دي
سبوز د مسلمانانو
د نورې مرایس دي بیا په جاسوس په دغه جره چې لا کړی دي بیا چې لا کړی دي سره کوړه تنظیم باغ دوم باغ دریم باغ کې شهیدان کړی دي په ورشو او لټ کوټ کوټ کړی شهیدان کړی دي اس په پراته ول د جمع پر وخت ما خپل سره اخیستې دي اما الله کای په لار دي بیا ولې دي نه درکې دي شکړی دي کې په کې باندې دي.
بلخوا د جړی ولسوال نیاز محمد سرادی وای چې وژل سوی کسان وسلوال طالبان و او وسلې هم ورسره نیول سوی. بهرنیو ځواکونو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
په کراچۍ کې پرون یو پښتون سوداګر ووژل شو. د دې پیښې په کراچۍ کې د پښتنو د ترورولو پر ضد په کوټه کې مظاهره شوې. برکوال میاخیل د دې مظاهره رپورت راکوي.
د وژل سوی تجار ضیاء الرحمن اکا حاجی عبدالصادق ترین چې د خپل وراره مړی له کراچۍ راوړی او په احتجاجي مظاهره کې د مړي د امبولانس څنګ ته ولاړ او سترګې له اوښکو ډکې وې، ازادي راډیو ته وویل چې وراره ته یې ویلي وو چې د کراچۍ کاروبار پای ته ورسوي که نه وي د خپلو لسګونو خلکو غوندې به ووژل سي.
دی د مور هغه یو زوی دی، د ده پلار چې دی تقریبا لس کاله مخکې پنځلس کاله مخکې وفات سوی دی. د دوی اوولس خوندې دي، د هغه یو ورور یې و. اوس یې دوې میاشتې مخکې د واده وکړي، مازدیګر خپل کوان کې ناست یو وزارت پړوس پاکستان ته معلوم دی چې دا دشتګر کم تنظیم چې دی دا ګیله چې دا مور خاص صدر پاکستان زرداری سره دا ګیله ده خالی کراچی نه مګر پاکستان کې به دا پیلاویږي، ګر پاکستان کې بیا دغه طرز د ټارګټ فیلنګ کوي او دی به دا تر دشتګر کوي. دا مز کم کتلیان چی رواندی دا گورمنت بکی دا پاک بکی دا طرف زرو کسام منی زمر پټ زمر بلوچستان تر غری دی نه بلوچستان زیرا لا پدی خبره کړی دا گورنر پنه شو کی دوب دی یو ځان غمر سره دی
د ترلاسه سوی معلوماتو لمخه په کراچی کې په 13 و اونۍ کې ترلاسه زیات کسان په هدفي پیښو کې وژل شوی دی او دا پیښه لا هم دوام لري خو سره له دې چې د سند حکومت یې د مخنیوي لپاره د هڅو ادعاوې کوي خو خلک یې تر اوسه پورې د امنیت پر اوستلو کې ناکامه بولي
د ازادي رادیو لمړی ماښامنی خبری مچله همدل ته پای ته رسیږي. ملیحه احراری له تاسو سره د پبلې خبری مچلې کې شراغلس.
تشکر آقای شیبر به شما مانده نباشین. سلام دوباره به شنوندگان عزیز. 6:30 هستین این برنامه. اجلاس وزیران دفاع ناتو در بروکسل را دنبال میکنیم که روی مسائل لیبیا و هم افغانستان تمرکز دارد. در مسائل دیگر نیز گزارش های خواهیم داشت و اما نخست خبرهای افغانستان و جهان از همکارم قادر حبیب.
وزرای دفاع ناتو وضعیت افغانستان را مورد بحث قرار می‌دهند. مقامات دولتی می‌گویند نیروهای بین المللی در ولایت قندهار یکی از اقارب رئیس جمهور حامد کرزی را به قتل رساندند. کمیته صلیب سرخ جهانی امروز گفت که لیبیا درگیر جنگ داخلی شده است. یک قماندان ملیشیای ضد طالبان پاکستان به دنبال حمله انتحاری علیه افرادش تهدید کرده است که از حکومت حمایت نخواهد کرد و قرار است امروز یک کمیته مجلس نمایندگان آمریکا جلسه استماعی را برگزار کرده افراطی شدن برخی از اعضای جامعه مسلمانان آمریکا را بررسی کند. مشروع اخبار. اجلاس وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو امروز آغاز شد که وضعیت افغانستان در صدر آجندای آن قرار دارد. این اجلاس با سخنرانی اندرس فوگ راسموسن سرمنشی ناتو افتتاح شد. ناتو در این اجلاس تلاش خواهد کرد تا اطمینان را به خاطر انتقال مسئولیت‌های امنیتی به قوای افغان حاصل کند. جزئیات بیشتر این خبر را در ادامه همین مجله خبری میتونید بشنوید. رئیس جمهور افغانستان امروز با مشاور امنیت ملی روسیه در مورد استراتژی همکاری‌های افغانستان و آمریکا صحبت کرده است. ریاست جمهوری افغانستان با انتشار اعلامیه‌ای گفته است نیکولای پیتر یوشیف مشاور امنیت ملی روسیه در دیدار با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در مورد اوضاع افغانستان منطقه و در مورد تشدید مبارزه با مواد مخدر در این کشور صحبت کرده است. در اعلامیه آمده است همچنان مشاور امنیت ملی روسیه بر ادامه کمک‌های درازمدت کشورش با افغان. مقامات دولتی میگویند شب گذشته نیروهای بین المللی امروز به رادیو آزادی گفت نیروهای بین المللی در منطقه کرز ولسوالی دند قندهار عملیات نظامی را راه‌اندازی کرده و یار محمد کاکای حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان را در منزلش از سوی این نیروها کشته شده است. از سوی دیگر عزیز الله کرزی کاکای رئیس جمهور و سفیر افغانستان در مسکو به رادیو آزادی گفت که مقتول کاکای رئیس جمهور نه بلکه یکی از اقارب او می باشد. نیروهای بین المللی در مورد تبصره نکردند. باشندگان ولسوالی ژرای ولایت قندهار می گویند که نیروهای بین المللی در این ولسوالی 3 تن از افراد ملکی را به قتل رساندند. اقارب قربانیان که اجساد کشته شده ها را امروز در برابر دفتر والی قندهار آورده بودند گفتند که این افراد در قریه پشمول ولسوالی ژرای در نتیجه حمله نیروهای بین المللی کشته شدند. آنان می گفتند که کشته شده ها طالبان نه بلکه افراد ملکی بودند که توسط مرمی نیروهای خارجی کشته شدند. اما نیاز محمد سرحدی ولسوال ژرای قندهار گفته است که این 3 تن طالبان مسلح بودند که از نزد آنان اسلحه نیز به دست آمده است. نیروهای بین المللی در این مورد تاکنون ابراز نظر نکردند. مقامات محلی در ولایت پکتیکا میگویند که روند باز شماری آرا انتخابات ولسی جرگه در این ولایت آغاز گردید است. دفتر مطبوعاتی ولایت پکتیکا با انتشار اعلامیه گفته است که شمارش آرا انتخابات تحت نظر هیئت محکمه اختصاصی انتخابات آغاز شده است. در این اعلامیه گفته شده است که محب الله صمیم والی پکتیکا ابراز آمادگی کرده است که با این روند همکاری کند، اما خواسته است تا شمارش آرا با امانتداری انجام شود. محکمه اختصاصی انتخابات افغانستان امروز گفت روند شمارش آرای انتخابات را در 5 ولایت ختم کرده و این روند در شماری از ولایت دیگر ادامه دارد تا تقلب‌های انتخاباتی روشن شود. سرویس اخبار را با خبرهای از منطقه و جهان از رادیو آزادی ادامه می‌دهیم. کمیته صلیب سرخ جهانی ICRC امروز گفت که لیبیا درگیر جنگ داخلی شده است. رئیس این اداره جاکوب کلنبرگر هشدار داد که به نظر می‌رسد جنگ میان قوای طرفدار معمر قذافی و شورشیان علیه حاکمیت وی در حال شدت یافتن است.
We have always to prepare for the worst, and
وای میگوید ما باید همیشه برای وضعیت بدتر آماده باشیم و بخصوص در این قضیه به این مفهوم است که ما باید برای شدت بیشتر جنگ آماده باشیم. اما در این حال دفتر نیکولا سرکوزی رئیس جمهور فرانسه امروز اعلام داشت که فرانسه شورای ملی لیبیا مربوط به شورشیان را به عنوان نماینده مشروع مردم لیبیا به رسمیت میشناسد. فرانسه اولین کشوری است که دست به این اقدام میزند. این اعلام در حالی صورت میگیرد که وزرای خارجه اتحادیه اروپا امروز پیش از اجلاس سران این اتحادیه به روز جمعه گزینه‌ها برای برخورد با بحران لیبیا را مورد بررسی قرار دادند. از سوی دیگر وزرای دفاع 28 کشور عضو ناتو در جلسه جداگانه در ارتباط به گزینه‌های نظامی شمول وضع منطقه منع پرواز بر فراز لیبیا بحث میکنند. سرگی لاواروف وزیر خارجه روسیه امروز مداخله نظامی خارجی در لیبیا را غیر قابل قبول خواند و گفت مباحثات در مورد وضع منطقه منع پرواز بر فراز لیبیا پیش از وقت بوده است. در این حال قوای طرفدار قذافی امروز شهر زاویه را دوباره تصرف کردند که نزدیکترین موضع شورشیان بر به این مرکز این کشور طرابلس دانسته می شود. یک قمندان ملیشیای ضد طالبان پاکستان به دنبال حمله انتحاری مرگبار علیه افرادش تهدید کرده است که از حکومت حمایت نخواهد کرد. دلاور خان میگوید حکومت با افراد مسلح او کمک لازم را انجام نمیدهد که برای جنگ با شورشیان نیاز دارند. و یک امروز در مراسم جنازه یکی از 36 تنی که روز چهارشنبه در اثر انفجار در نزدیکی شهر پشاور کشته شدند این مطلب را ابراز داشت. اردوی پاکستان چندین عملیات علیه القاعده و طالبان را در شمال غرب این کشور بران داخته است، اما در این حال تشکیل ملیشیای قبایلی را تشویق کرده تا در این جنگ کمک کنند. حکومت از نقش این ملیشیا در نبرد علیه طالبان ستایش کرده است. قرار است امروز یک کمیته مجلس نمایندگان آمریکا جلسه استماعی را برگزار کرده افراطی شدن برخی از اعضای جامعه مسلمانان آمریکا را بررسی کند. پیتر کینگ رئیس کمیته امنیت داخلی این مجلس میگوید القاعده و گروه‌های وابسته به آن در تلاشند تا آمریکایی‌ها و مسلمانان را در داخل این کشور برای انجام حملات تروریستی استخدام کنند. وی میگوید سران مسلمانان آمریکا و امامان مساجد تلاش کافی را برای مقابله با افراطی شدن مسلمانان جوان و یا هم همکاری با ادارات اجرایی قانون انجام نمیدهند. حامیان مسلمانان و حقوق مدنی این جلسه استماعی را محکوم کرده میگویند مسلمانان در ایالات متحده به طور غیر عادلانه هدف قرار میگیرند. نهاد عواد رئیس شورای روابط اسلامی آمریکا روز چهارشنبه گفت آقای کینگ در ارتباط با مشکل افراطیت مبالغه کرده است.
We acknowledge that there is a problem. That number is tiny.
وای میگوید میپذیریم که مشکل موجود است، رقمی که کوچک است باید بزرگ جلوه داده نشود. پیتر کینگ عضو کانگرس نباید عمومیت بدهد، وای نباید مسلمانان مقیم آمریکا را متهم کند و به خاطر اعمال چند تن با آنان به حیث گناهکار برخورد کند. منتقدین میگویند این اقدام از تلاش سناتور جوزف مکارتی در سال 1950 یادآوری میکند که جلسه استماعی را به هدف افشا ساختن کمونیست‌ها و حامیانشان در ایالات متحده رهبری کرد. علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن امروز در تلاش برای برآورده ساختن تقاضاهای مخالفین حکومت برای ترتیب یک قانون اساسی جدید را پیشنهاد کرد. این در حالی است که اعتراضات به سراسر این کشور گسترش یافته است. صالح در یک سخنرانی تلویزیونی گفته است که قانون اساسی جدید تفکیک قوای مقننه و اجرایه و آمادگی برای انتخابات عمومی و حاکمیت مؤثر پارلمانی را تضمین خواهد کرد. یک سخنگوی مخالفین حکومت گفته است که این پیشنهادها تقاضای مخالفین را برآورده نمی‌سازد. ولادیمیر پوتین صدر اعظم روسیه امروز با جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد کرد که هر دو کشور در یک گام تاریخی ویزا بین آمریکا و روسیه را از بین ببرند. وای میگوید اگر روسیه و ایالات متحده آمریکا روی سفر بدون ویزا توافق کردند، پیش از این که توافق میان روسیه و اتحادیه اروپا به عمل آید، این یک گام تاریخی در روابط روسیه و آمریکا خواهد بود. این اقدام همه کلیشه های گذشته در روابط میان روسیه و آمریکا را خواهد شکست. ما یک صفحه بسیار مهم از گذشته خود را ورق خواهیم زد و همه چیز را از نو آغاز خواهیم کرد. بایدن در دیدار از روسیه در تلاش تقویت بیشتر روابط بین دو کشور است که در طی دو سال اخیر این روابط بهبود یافته است.
خبرهای افغانستان و جهان را از همکارم قادر حبیب شنیدید. ساعت 6:39 دقیقه است. در ادامه این برنامه که با ما هستید از این تحولات گزارش داریم. اجلاس وزیران دفاع ناتو در بروکسل آغاز شد. مسئولان محکمه اختصاصی ابراز خوشبینی میکنند که فیصله هایشان از سوی کمیسیون مستقل انتخابات عملی شود. و حمله انتحاری در یک مراسم فاتحه در پاکستان امروز ده ها کشته و زخمی به جا گذشت. تحولات دیگر را هم دنبال میکنیم، با ما باشید. اینجا رادیو آزادی است و حالا سر میزنیم به اجلاس ناتو. که اجلاس وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو ساعت قبل آغاز شد. 28 وزیر دفاع از کشورهای عضو ناتو به شمول وزیر دفاع افغانستان در این نشست دو روزه شرکت کردند. جلسه که تازه آغاز شده تا حالا بیشتر روی معضله لیبیا تمرکز دارد. همکارم جاوید نعیمی به بروکسل رفته و از این نشست برای شما شنوندگان عزیز گزارش میده. همکار گرامی آقای نعیمی، لطفاً بگویید که جزئیات تازه در اجلاس وزیران ناتو در بروکسل تا حالا چی است؟
بله، تشکر. همونطور که شما هم اشاره کردین، وزرای دفاع کشورهای عضو امروز در بروکسل پایتخت بلژیم آغاز شد. هرچند افغانستان در اجندای اجلاس شامل است، اما امروز منشی عمومی ناتو بیشتر در مراسم افتتاحیه و سخنرانی در مورد بحران شمال افریقا و لیبیا تماس گرفت. البته در اجلاس ناتو بیشتر موضوعات در مورد افغانستان به انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان و آموزش و تقویت امنیت نیروها متمرکز است. ناتو هدف را تعیین کرده تا در ماه اکتبر امسال تعداد نیروهای امنیتی افغان به 305,000 نفر برسد و چگونگی تکمیل شدن تعداد امنیتی نیروها در اجلاس ناتو مورد بحث در همین اجلاس قرار می‌گیرد. البته رهبری این برنامه توسط وزارت‌های داخله و دفاع افغانستان با همکاری نیروهای ISAF صورت می‌گیرد. افزایش خشونت‌های افغانستان و چگونگی برخورد در بهار پیشرو از موضوعات دیگری است که در همین اجلاس مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. اما بیشتر به سپردن مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان و تقویت و آموزش اونا بحث خواهند داشت.
بله، و در حال حاضر گفته میشه که اجلاس در پشت درهای بسته ادامه داره.
بله دقیقاً، منشی عمومی ناتو دقایق بعد از افتتاح مجلس و سخنرانی کوتاه در مورد شمال افریقا از رسانه ها خواست تا سالون اجلاس را ترک کنند. او در یک سخنرانی از متحدین تو خواسته تا گزینه ها را در مورد لیبیا بررسی کنند. منشی عمومی ناتو در مورد لیبیا پیشنهاد کرده که وزرای دفاع ناتو سه موضوع را باید بررسی بگیرند: انتخاب اقدام ناتو، دوم ایجاد یک فضای قانونی و سوم حمایت منطقه‌ای از همه از این اقدام ها. منشی عمومی ناتو تاکید کرده که اقدام متحدین به معنای مداخله نظامی در امور شرق میانه و شمال افریقا نیست. راسموسن همچنان تحولات انتقال قدرت در تونس و مصر استقبال کرد. به گفته او اکنون سلحانه است که رفتها و تامین دموکراسی را به همراه داره در این دو کشور آغاز شده. البته در مورد افغانستان لازم به یادآوری می‌دانم که اندرس فوگ راسموسن در آستانه اجلاس گفته که دیدار امروز و فردای مقامات ناتو نشست تعقیبی اجلاس لسبون است تا ترتیب ظرفیت نیروهای افغان با منظور پذیرش مسئولیت‌های امنیتی افزایش پیدا کند. البته صبح امروز هم ما با وزیر دفاع نروژ صحبت داشتیم و او با حمایت از انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان گفت که نروژ تلاش می‌کند تا در جهت ارتقای ظرفیت‌های ملکی هم در افغانستان همکاری کنه. منشی عمومی ناتو پیش از این ابراز امیدواری کرده بود که اجلاس دروزه راه را برای آینده باثبات در افغانستان انوار بسازه و نیروهای افغان خودشان بتانند تا امنیت خود را تامین کنند. جنرال عبدالرحیم وردک وزیر دفاع افغانستان، مارک ستول نماینده ملکی ناتو بر افغانستان و کاترین هشتن رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا هم از شرکت کننده های اجلاس هستند. قرار است منشی عمومی ناتو ساعت 4:15 به وقت بروکسل که 7:45 دقیقه شام به وقت کابل میشه در کنفرانس خبری حضور پیدا کنه که بدون شک روی مسئله افغانستان هم سخنرانی های خواهد داشت.
تشکر از شما شنوندگان عزیز. همکارم جاوید نعیمی از بروکسل بود که در رابطه به نشست وزیران دفاع ناتو در بروکسل گزارش میداد. و طوری که شنیدید، وزیر دفاع نروژ گریتی فریمو در نشست بروکسل بالای تربیت و آموزش نیروهای امنیتی افغان و تحکیم اداره های دولتی در افغانستان تاکید کرد. و خانم فریمو قبل از آغاز اجلاس ناتو ضمن مصاحبه با رادیو آزادی در مورد نقش نظامی کشورش در افغانستان هم اظهارات داشت.
مجله خبری از رادیو آزادی.
طوری که در خبرها شنیدید، نیروهای ناتو در افغانستان تقریبا 50 راکت ساخت ایران را به دست آوردند که قرار بود به طالبان برسد تا در جریان جنگ در بهار از آن علیه نیروهای خارجی استفاده کنند. یک مقام استخباراتی بین المللی بدون ذکر نامش در کابل به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است این راکت ها بیانگر آن است که ایران کمک هایش با طالبان را افزایش داده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران این اتهامات را رد میکند و میگوید ایران با طالبان مسلح همکاری ندارد و خبرگزاری اسوشیتد پرس میگوید این راکت ها به خبرنگاران نشان داده شدند، اما نشانه خاصی که از ایرانی بودن آن حکایت کند روی آن دیده نمیشد. اما یک مقام استخباراتی بین المللی گفته است سیستم ساخت این راکت ها مشابه بر راکت های ایرانی است. گفته می شود که این راکت ها ماه گذشته در منطقه سرحدی در ولایت نیمروز به دست نیروهای ناتو افتاد. در این مورد سید سمی عباس با کارشناس امور نظامی و سابق جنرال اردوی افغانستان امرالله امان مصاحبه ای دارد.
چند پیش راکت های ساخت ایران به دست مخالفین دولت رسیده و باز مقامات دولت و خارجی این راکت ها را به دست آوردن که بعضا میگن که راکت ها تا یک اندازه برد نیمه و اینار داره تا فاصله 18 تا 20 کیلومتر میزنه. رسیدن از این اسلحه برای طرف مقابل در افغانستان یا برای مخالفین در افغانستان چی تاثیر بر قوای از اونا میکنه و چی تاثیر به ضرر حکومت افغانستان میتونه در میدان جنگ داشته باشه؟
تاثیرات از اینه که شما گفتین واقعاً که ما همچو پروسی دیگری و پیشوری دارن که انتقال امنیتی هستن و سکتور امنیتی افغان ها هستن. ببینین این پوسته هایی که ایجاد میشه در یک گلسوالی در سر سرک ها به خاطر اینای ترانزیتی از اونا میتونه همیش دشمن به شکل چریکی و به شکل گوریلایی اراغه همچو راکتار استفاده کنه و نمیتونه 20 کیلومتر دورتر یک گلسوالی رو تخریب کنه، دورتر حاکمیت دولتی رو زیر سوال آوردن.
چی راهی وجود داره برای جلوگیری از این نوع اقدامات از کشورهای همسایه؟
این گپ حرف نوع نیست یا عمل جدید نیست که ایران به این عمل دست دادن. ببینید از قبلا هم خود کشور ایران در رابطه با تعلیم و تربیه اپوزیسیون افغانستان در رابطه با تجویز و تنویل از طرف سلاح و از طرف حکومت های لیستیکی از او با مخالفین حکومت افغانستان همیش صورت گرفته و همیش انگشت انتقاد بالای این بخش گرفته شده. متاسفانه که حکومت غافلتر از این گپا بودن و نمی پذیرفتن. حالا هم امون پلهایی که پلهای ارتباطی و امنیتی که بین خود اداره حکومت افغانستان وجود داره هنوز شکست ریخت هستند. شما ببینین نجاری آمد در بالای وزیر داخلی افغانستان میشینه و جناب وزیر داخله با جرأت کامل میگه که هنوز ما اتو اسناد به دست نداریم که گویا ایران مداخله کرده باشه. غفلت از قوا سکتورهای امنیتی افغانستان هستند که خوشباوری میکنه. دومی از اینکه یک بدنی و سکتور امنیتی افغانستان هنوز به پای ساخته نشده که او موضوع سرحدی افغانستان است که او تقریبا ما در 18 سر چیزی کم 2000 کیلومتر سرحد بین ایران و افغانستان عملا موجود ما داریم که در از او باز است. هنوز ما پوستای کنترولی گزمه داخلی از او را نداریم، گزمه اوائی ما نداریم، در دسترس ما نیست، چطر فضای ما خالی است و زمین ما خالی است. جلوگیری خواهد واضح گفت است که اول تعودت بین دو کشور هستند. امیر به شکل جدی اعتراض‌آمیز کشور افغانستان باید ملاحظات خود داشته باشه، سفیرش باید احضار کنه، نمونه مهماتشان باید بشیرشان گذاشته شد و بعد از آن تعهد گیری در سطح ملی و بین المللی باید صورت بگیره. در رابطه با منطقه این مسئله افشا شده. متاسفانه که همیشه از طرف حکومت افغانستان بالای ازی یک پرده گذاشته شده.
امرالله امان کارشناس نظامی بود و مسئله توزیع سلاح از سوی ایران به طالبان مسلح. در حالی که ولسی چرکه افغانستان خواهان لغو محکمه اختصاصی رسیدگی به تقلبات انتخاباتی است، مسئولان این محکمه میگویند بررسی های آنان به شدت ادامه دارد و مسئولان محکمه اختصاصی ابراز خوشبینی میکنند که فیصله هایشان از جانب کمیسیون مستقل انتخابات عملی شود. از جانب دیگر کاندیدان معترض ولایت غزنی میگویند انتخابات در این ولایت باید اثر برگزار شود. جزئیات در این مورد از فوزیه احسان.
با اینکه اکثر اعضای ولسی جرگه افغانستان تأسیس محکمه اختصاصی رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی را غیر قانونی خوانده و خواهان لغو آن شدند، اما مسئولین این محکمه میگویند امیدوارند که آخرین فیصله هایشان عملی شود. به گفته مسئولین محکمه اختصاصی به 20 ولایت هیئت فرستاده شده و بازشماری آرای مشکوک در این ولایات آغاز شده است. این محکمه میگوید در نظر است که آرای مشکوک در 34 چهار ولایت باز شماری شود. صدیق الله حقیق رئیس محکمه اختصاصی بر رادیو آزادی گفت در پنج ولایت کار بررسی باز شماری آرای مشکوک به پایان رسیده است و دوسیه های از برخی ولایات دیگر نیز به دسترس آنان قرار گرفته است.
گفته می شود آنچه که در ورق نتایج درج شده خلاف چیزی بوده که در بعضی از صندوق ها وجود داشته است. کسی که 3 رای در صندوق نداشته شاید در ورق نتایج با او 150 رای، 200 و یا هم 300 رای ثبت شده است. ممکن در برخی از مناطق رای مربوط به یک نامزد به نامزد دیگر تعلق گرفته باشد.
مسئولین محکمه اختصاصی همچنان میگویند در پروسه رای شماری کمیسیون مستقل انتخابات چنان که لازم است همکاری نمی کند. در این حال شماری از کاندیدان معترض انتخابات ولسی جرگه در ولایت غزنی میگویند در اکثر ولسوالی های این ولایت انتخابات هیچ برگزار نشده و باید انتخابات در این ولایت از سر راه اندازی شود. حکمت الله حکمت یکی از این نامزدان در این مورد گفت:
ماده 83 قانون اساسی حکم میکند اگر شرایط برای برگزاری انتخابات در یک ولایت مساعد نباشد و انتخابات برگزار نشود، ایجاب میکند که انتخابات مجدد در آن ولایت راندازی شود. کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان هم نظرش را در این مورد با کمیسیون مستقل انتخابات شریک ساخته است.
این در حالی است که شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان در جلسات مکرر خواهان لغو محکمه اختصاصی شده و موجودیت این محکمه را غیر قانونی خواندند. این وکلا از حامد کرزی نیز خواستند تا فرمان لغو محکمه اختصاصی را صادر کند. اما رئیس جمهور کرزی در پاسخ به این درخواست وکلا گفته است که لغو محکمه اختصاصی از صلاحیت های استره محکمه افغانستان است. محکمه اختصاصی پس از انتخابات ولسی جرگه به خاطر رسیدگی به تقلبات انتخاباتی به پیشنهاد استره محکمه و منظوری رئیس جمهور کرزی تأسیس شده است.
گزارش را شنیدید در رابطه با اظهارات مسئولان محکمه اختصاصی برای رسیدگی به تقلب در انتخابات. به حکم محکمه اختصاصی که به منظور بررسی تقلب‌ها در انتخابات ولسی جرگه ایجاد شده، باز شماری آرای انتخابات ولایت فرا امروز آغاز شد و گفته شده که 15 ارگان زیردخل به باز شماری این آرا نظارت دارند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
اداره مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله میگوید در کنار مبارزه با کشت کوکنار، مبارزه با قاچاقبران هم افزایش می‌یابد. با گفته جنرال باز محمد احمدی معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله، توافق‌های در زمینه با برخی از کشورهای منطقه انجام شده است. جزئیات در گزارشی از فرشته ندا.
وزارت داخله افغانستان میگوید که در نظر است تا روند مبارزه با مواد مخدر در سطح منطقه افزایش یافته و میزان تحرکات قاچاقبران در داخل افغانستان نیز کاهش یابد. جنرال باز محمد احمدی معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله افغانستان بر روز پنجشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که شماری از کشورها به شمول پاکستان، ایران و تاجیکستان در زمینه هماهنگی مبارزه با مواد مخدر وعده سپرده اند. وی گفت که با ایجاد هماهنگی و همکاری های بیشتر جلوی قاچاقبران مواد مخدر گرفته خواهد شد و همچنان مقدار قابل ملاحظه مواد مخدر نیز کشف و ضبط خواهد گردید.
ما یک استراتژی جدیدی را به خاطر همکاری های منطقوی و عملیات های مشترک و تبادله ادراک با کشورهای منطقه می خواهیم به وجود بریم که در روشنایی از او ما بتانیم در کشورهای مختلف عملیات ها را سازماندهی بکنیم و قاچاقبرا را تعقیب بکنیم و قاچاقبرا در هیچ کشوری پناهگاهی برای خودشان نداشته باشند. اصلا مشکل اساسی ما در سطح کشور این بوده که اگر قاچاقبرا فشار بالایشان زیاد میشه بیشتر به کشورهای همسایه پناه میبرند که خوشبختانه امنگیا در سطح کشورهای منطقه بیشتر شده.
معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله افغانستان همچنان گفت که بزودی نمایندگان از کشورهای پاکستان، ایران و تاجیکستان به کابل دعوت می شوند تا در مورد استراتژی جدید با آنان صحبت شود. مقامات می گویند با راه اندازی این استراتژی فعالیت نیروهای سرحدی به همکاری کشورهای همسایه بیشتر می شود تا از فعالیت‌های قاچاقبران نیز جلوگیری شود. جنرال باز محمد احمدی همچنان گفت که در داخل افغانستان نیز زون‌های فعال مبارزه با مواد مخدر ایجاد خواهد شد.
رادیو آزادی. در جنگ نیروهای به رهبری آمریکا با طالبان زمانی تلاش می‌شد که در مناطق مسکونی، شهرهای بزرگ، شاهراها و مناطق همسرحد با پاکستان نفوذ قوای ائتلاف بیشتر شود، و اما حالا شیوه کار تغییر کرده است. روزنامه نیویورک تایمز توصیه عملیات نیروهای ائتلاف را در روستاها و قصبات افغانستان بررسی کرده است که جزئیات بیشتر را از آرش همایون می‌شنوید.
اخیراً جنگ آمریکا بر ضد طالبان نسبت به شهرهای بزرگ افغانستان در قرا و قصبات آن کشور بیشتر شده است. روزنامه نیویورک تایمز در مورد یک قریه دور افتاده در ولایت غزنی قصه می کند که نظامیان آمریکایی در آنجا جنگ بر ضد شورشیان را آغاز کردند. این در حالی است که چند قبل بر اساس تصمیم افسران عالی رتبه، قوت‌های آمریکایی از دره کرنگل و پیچ ولایت نورستان در شرق افغانستان خارج شدند. بر اساس این اقدام جدید نظامیان آمریکایی در هلمند، آن سوی دریای ارغنداب تا سرحدات شوروی سابق که مناطق کم نفوذ بوده و طالبان در آنجا ضعیف می باشند، ساحه نفوذشان را توسعه دادند. روزنامه می نویسد که در این مناطق زمانی که آمریکایی ها از مردم محل که زبان آنها را نمی فهمند در مورد طالبان و فعالیت های آنها می پرسند، مردم با بی اطلاعی سرهایشان را شور می دهند. با باور نویسنده روزنامه نیویورک تایمز، با آنکه به طور رسمی نشانه های موفقیت تصمیم بارک اوباما مبنی بر ازدیاد سربازان در افغانستان به مشاهده می رسد که نماینگر ظرفیت قوت های آمریکایی است، ولی میزان آن در سطح نمی باشد که در برنامه‌های حکومت در نظر گرفته شده است. در آستانه فرارسیدن بهار، روزنامه از قول نظامیان مستقر در افغانستان می‌نویسد که آنها در انتظار یک سال خونین دیگر می‌باشند. روزنامه می‌نویسد طالبان مسلح و متحدین آنها در مناطق ریشه عمیق داشته، سربازان و پلیس افغان مجهز نبودند، معتاد به مواد مخدرند. سرحدات افغانستان باز بوده، کابل بانک که از طریق آن معاشات حکومت پرداخته می شود مملو از فساد است. حکومت حامد کرزی از هر لحاظ ضعیف، مملو از فساد و نامنظم بوده، مناطق قبایلی پاکستان پناهگاه مطمئن طالبان مسلح می باشد. در همچو شرایط، موعد تعیین شده سال 2014 برای آغاز خروج سربازان آمریکایی از افغانستان ناممکن به نظر می رسد. روزنامه نیویورک تایمز با نقل قول از یک قمندان آمریکایی می نویسد که حل دشواری ها در افغانستان از آنچه که تصور می شود دشوارتر است. در صورتی که حضور آمریکایی ها کمرنگ تر شود، به تامین امنیت در افغانستان کشانه خواهد داد. افغانستان 30 میلیون نفوس دارد و تأمین امنیت آنها برای 100 هزار آمریکایی یک امر دشوار می باشد. روزنامه با نقل قول از یک مقام نظامی می نویسد تعلیم و تربیه نیروهای امنیتی افغانستان به طور خوب ادامه داشته و تا چند سال آینده تعداد، ظرفیت و توانمندی های آنها به طور قابل ملاحظه افزایش خواهد یافت.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
یک حمله کننده انتحاری امروز در پیشاور در جریان فاتحه خود را انفجار داد و ده ها نفر را کشت که تعداد زیاد هم زخمی شدند. گفته شده 20 از 30 نفر در این انفجار در نزدیکی پیشاور کشته شده و 45 نفر دیگر جراحت برداشتند. حدود 300 نفر در مراسم دفن همسر یکی از رهبران ملیشه های ضد طالبان شرکت کرده بودند که این حادثه رخ داد. جزئیات در گزارشی از فرشته نگاه.
مربوطات شهر پشاور ایالت خیبر پختونخوا هدف حمله انتحاری قرار گرفت. حمله مذکور ظهر چهارشنبه در 20 کیلومتری شهر پشاور در منطقه عدیزه رخ داد. به قول مقامات امنیتی شهر مذکور، حمله یاد شده انگام صورت گرفت که انتحار کننده خود را در جمع از نمازگزاران که برای ادای نماز جنازه جمع بودند منفجر ساخت. سراج احمد، یک تن از افسران بلند رتبه پلیس شهر پشاور، به رسانه ها گفت که هدف انتحار کننده اراکین کمیته امنیتی که به سطح مردم محلی در عدیزه زای فعالیت دارند بوده است، و این را در حال گفت که نماز جنازه هدف قرار داده شده مربوط به یکی از اراکین کمیته یاد شده بود.
خودکش
وای میگوید عمله انتحاری شده که انتحار کننده در آن پیاده در صف نمازگزاران داخل گردید. روزانه در این منطقه عملیات تصفیه‌ای صورت میگیرد، اما باز هم با تاسف چنین واقعه رخ داد. علت آن این است که این منطقه مرزی با قبایل میباشد.
بوردرینگ ایریا ہے اور ٹرائبل بیلٹ کے ساتھ نزدیک ہے.
وای در مورد تعداد تلفات این حمله گفت که تاکنون تعداد دقیق معلوم نمی باشد. اما عبدالکلام یک تن از افسران پلیس از کشته شدن 34 و مجروح گردیدن بیش از 50 تن خبر می دهد. به گفته وی وضعیت بعض از مجروحین وخیم می باشد و امکان دارد که تعداد کشته شدگان اضافه گردد. شیردل خان یک تن از شهیدان عینی حمله یاد شده چشم دید خویش را چنین می گوید. وی می گوید در صف اول نمازگزاران من ایستاده بودم. تکبیر اول مکمل گردیده بود که یک پسر جوان داخل صفوف شد و خود را منفجر گردانید. تعداد زیاد مردم کشته و زخمی شدند. رسانه های پاکستانی خبر دادند که تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند، اما جزئیات بیشتر تا کنون راه نگردیده است. عدیزای در سمت جنوب غرب پشاور منطقه نیمه قبایلی می باشد که با باره و در آدم خیل هم سرحد است.
شنوندگان عزیز، با سپاس از همراهی شما به پایان نشرات امروز از رادیو آزادی میرسیم. نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا تا لحظات دیگر آغاز میشود. گرداننده برنامه ملی ارانی و همکار تخنیکی سید عبدالقادر شما را به خداوند پاک و یگانه میسپاریم. جهان و کامتان و حق یارتان باد.